در افغانستان خوانده است.
درنو دوستانو ستړي مشي، دا ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونو کو. دا ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکونکي ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د هغه ریپورټونو په اړه شاور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر زر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغه ریپورټونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پلانونه دي سملاسي ودرې، ځکه چې د ریچارډ بنټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زوره ورستنېدو ته اړ کېږي له جدي ځورونې او تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. دا خبرداري له هغه غړي لامی ورسته راغلی چې پکې بنټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو ریپورټ ورکونکو د ایران او پاکستان لخوا د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د دوامداره جبري ستنولو لړۍ خند. دوی ټینګار کړی چې جبري ستنول باید سمدلاسه ودرېبل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه دې رعایت کړي او تر هغو چې افغانستان کې داوطلبانه خوندي او باعزته ستنېدنې شرایط برابر شوي نه وي، افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړي. بلخوا د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز وایي افغانستان ته د یو شمېر افغانانو د بیرته ستنولو عملیات د قطر دولت په نږدې همکاري شوي چې په وینا یې په دې چاره کې د منځګړي رول لوبولی. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه قطر په سیمه کې یو باوري او ستراتیژیک شریک بللی او د قطر له امیر څخه یې مننه کړې ده. جرمني د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو اتیا تنه افغان نارینه چې په جرمونو کې ککړ و د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یاستولی دي. جرمنی تر دې هم مخکې په څو جوپو کې په جرمونو ککړه پانان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولی چې د بشري حقونو د څار ډلو دا چاره غندلې وه. د جرمني صدر اعظم تر دې مخکې د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته په جرمونو د ککړو افغانانو بیرته ستنول د طالبانو د حکومت په وړاندې د جرمني په دریځ کې د بدلون یا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندو په معنا نه ده. د ترکیه لپاره د امریکا سفیر ویلی اسرائیل او سوریه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ له یو اوربند سره موافقه کړې. ټام بارک چې د سوریه په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم دی، د شنبه په سهار پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د اسرائیلو لومړی وزیر او د سوریه ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ له هغه اوربند سره موافقه کړې چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو له خوا یې هرکلی شوی. بارک زیاته کړه چې موږ له درزي، بدویانو او سنی وګړو غواړو چې خپلې وسلې کیږدي د نورو اقلیتونو سره یو ځای د نوي واحد سوریې د هویت د جوړېدو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې پر جنوبي سوریې بریدونه زیات کړي. د چهارشنبې په ورځ د دمشق ښار شاوخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دفاع وزارت پر سیمو هم بریدونه وکړل. اسرائیل څو ځله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د درزي اقلیت دې خوندي وساتل شي او دا چې د سوریې جنوب باید له پوځ او وسلو څخه خالي پاتې شي. په تیره یوه اونۍ کې د سوریې په جنوب کې د درزي اقلیت او بدوي قبایلو ترمنځ شخړو چې وروسته پکې دولتي ځواکونه هم مداخله وکړه نږدې شپږ سوه کسان وشي. تر اوسه د اسرائیلو او سوریې چارواکو په رسمي ډول د اوربند د موافقې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تمبارک دا پیغام پر خپله ایکس پاڼه شریک کړی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د اروپا د 15 نور هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ د پناه غوښتنې د قوانینو د سختولو لپاره په یو لړ اهدافو موافقه وکړه چې پکې افغانستان او سوریې ته د کډوالو بیرته استول هم شامل. دا غونډه د برلین له هغه پریکړې وروسته راځي چې د می په میاش کې پر پولو د پناهغښتونکو در ډولو اعلان وکړ. برلین هغه وخت وویل چې دا پالیسی له غونډیو هیوادونو سره په همغږي پلي کړي خو له پراخونی وکړ سره مخ شو. په پرونی غونډه کې دوبرین د فرانسې، پولند، اوتریش، چک جمهوریت، ډنمارک او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو له کمشنر مانګوس برونر سره ولیدل. دا پناهغښتنې د پالیسی پر هغه اهدافو کې چې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشوه او باید د بروکسل تایید واخلي. د هغه قانوني خندونو لري کول هم شامل دي چې لاروپای ټولنې بهر خوندي مرکزونو ته د رد شو پناهغښتونکو د انتقال مخه نیسي او دا هم چې په اروپای ټولنه کې د پناهغښتنې بهیر دي په درېمو هیوادونو کې ترسره شي. په واشنگټن ډي سي کې د امریکا یوې فدرالي محکمې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو هغه قانوني غوښتنه ومنله چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې څخه د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجې د نه ورکړې پر سر وړاندې کړې. محکمې د دې بودیجې د ورکړې ابتدایي عمل صادر کړی دی. قاضي رویس لامبرت پرون په خپل پریکړه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو ایس ای جی ایم باید د 2025 مالی کال لپاره د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو ته ځانګړې شوې پاتې بودیجه ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي رئیس او مشر د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د خپلو خبریالانو او کارکونکو لپاره یو ښه پیغام بللی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلک غندلې او خبرداري ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په دې سربیره ملدی هم خبرو چې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این هابیتات خبرداري ورکړې چې په کابل کې د اوبو کچې د پام وړ کم شوي او شاوخوا شپږ میلیونه خلک د اوبو د کمښت خطر سره مخ دي. یو شمیر کابل میشت خزی اونجونی او دوی خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو د نلرلو په تور د کابل په بیلا بیلو سیمو کې دوی نیولی او بندیانې کړي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راغلی. پرون د جولای 13 د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزه کوله او تر ولسمشرۍ ورسېده او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی شو. په دې اړه هم یو تفصیلي ریپورت. د برتانیا یو پانتون افغان نابیناز غاستون کې او لمبوزن ولی محمد نوری ته افتخاري ډاکټر احوال کړي. نور ریپورتونه به ولرو له موږ سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړی ریپورت. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلک غندلې او خبرداري ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره شوې شي چې د روان کال لپاره راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان نه څه کم 2 میلیونه افغانان هیواد ته ایستل شوي یا په زور ورشړل شي. دا ریپورت لمخي تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران څخه شړل شي چې وازی د جون له 4 ورسته شمیر 4.5 لک تر رسیدي او له پاکستان هم تر 300 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ورستول شي. دي دا اعلامیه په وینا په شړل شو کسانو کې زرګونه به سرپرست ماشومان هم شامل دي. کارپوهان وای د ایران او اسرائیل ترمنځ لورسته شخړې ورسته امنیتي اندېښنو زیاتوالی موندلې او ورسره یو ځای له افغانانو سره کرکه او له ایران نه د افغانانو جبري ستنه هم چټکه شوي. ان هغه افغانان هم شړل شوي چې په ایران کې قانوني اسناد لري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بیساري او پراخیستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداری ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بیرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواښ، ځورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بیرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي چې د ګواښونو او ځورونو له امله بیرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و، نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې د هم تازه له ایرانه راستون شوی او د هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بیرته افغانستان ته راستانه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمیشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بیرته ستنېدو سره له تعقیب، خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو د بیرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې اوو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه له 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,13,000 تنه، یعنې 60% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادی رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشری استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداري ورکړي چې په کابل کې د اوبو کچا د پام وړ کم شوی او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمېنې اوسیدونکو د اوبو د کمښت له بیساري ناورین سره مخ دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي او وسط څښاک او کرنې لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي، د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې، په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمایي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې یې کیندلې، خو څوک یې چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي، سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبولوک مخ سره پختي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډیرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کو دي باندې نه چې اوبه خرڅېږي ټنکرونه اوبه اخلو او ډیر احتیاط یې خپل کور کې مصرفو دي لپاره چې اوبه نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت په اڅونه عاجل کیږي هغه وبښه د کابل دریا د پاکستان خواته ځي هغه به شي د مهار کې لکه د لوګر سین لکه د نور لکه د پنشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي نشي او به یعنی د مزکی لاندې ولور سي او مزکنی د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوبې کې.
دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداري ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله 1.5 متره راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6 په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډیروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر کابل میشتي خزي او انجونی او د دوی خپلوانې دا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارم نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شو خزو او انجونو شمیر تر 250 تنو ډیر دی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول شوي چې یو شمیر لا هم په بند کې دي خو ځینې په ضمانتونو خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت اړوند ادارو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. فیروزه عزیزی پری ریپورت لري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از دیگه زن در جامعه حضور نداشته باشه.
ده خصو ده حقون فعال صمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکاره او ده حقی وری را پرون پنجشنبه د جولای په 18 د کابل ښار په ژرنو سیمه کې له بازار د مازدیګر په 5 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دایدا هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې د اوریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی انجونی او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمیر خوسي سوی خو یو شمیر نورې لا هم حوزه کې وي.
یک از همکاروی ما زندانی شده دختر رو زن زیادی شام جمع کرد در حدود صد دختر خانم و خانم ما را جمع نار زندانی کرده بود.
سمخ بلا یا همکاری نیوله حقی سره اگرنی نوری خزی اونجونی هم را طولی کرده وی ویلی چه حدود 250 خزی اونجونی را طولی او بندیانی کرده دی. کرده چه دوی حوزه تا بیولی ورته ویلی چه تاسو حجاب نده مراد کرده آن ورته ویلی چه ککور که هموسی که باید حجاب مراد کرده. دوی ټول ټلیفونونه یې پلټلي. ان دوی سره یو بل میرمن چې جرمنی نه راغلی نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته.
میرمن امیری د خپل دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي رادیو ته راستولي چې هغه په کې دا کړي چې له دوی مخکې په حوزه کې لوړان دي ډېرې نورې خزي هم وي او له دې شمیره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي سوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لوڼو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا یوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پولیسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعت کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. پرون نور سره مې پولیسرخ سیمه کې ناروغه وم، ډاکټر ته تللو چې موږ ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې اوسې ته ځو، بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود، درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هیڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟
دا وایي خاوند فلاج او زوی اوه کلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده شوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږی راپور کې خپور سي، وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د روغداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنانه تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان آرامه ستا نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تلی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانې او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي، خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د سب نیټه نه د معلومه او نه په خبرو سوي ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکزوي او کسانو د اداو پر بنسټ طالبانو لتیری وی او نه راهیسه په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بیلابلو امازایونو کې د حجاب او محرم نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پروند جولای اتلسما د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزي تر ولسمشي ورسو او د سولې د نوبل جایزې ګټون کې شو. منډیلا برابرۍ لپاره د خپل مبارزو لامل یوازې په جنوبی افریقا نه بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څیر ده. افغان څېړونکو او د بشري حقوقو فعالان د هغه د شخصیت او مبارزې په اړه څوي جزئیات به په دې ریپورت کې واورو.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وای نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه د عدم تشدد پر اساسات ولاړه و او لدې لارې خپل موخو ته ورسید. نو موړی وړاندې د منډیلا پاړه وای
دی د خپل مبارزې په ترڅ کې و توانید چې په جنوبی افریقا کې نژادی او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نخیسته دای خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنز د ورورولۍ صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراټیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسید. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر له 1990 تر 1990 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ویدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1993 کال د جولای په 13مه زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 5مه وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایت صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بښونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی، افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلې هیواد کې باید د زغم، بښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمون ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هوار شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمون ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هوار شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان،
افغان ښځې او نجونې نن په همغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته د ښې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی و ترامات ازادۍ رادیو ټولو تاکونکو او لیدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه نیمګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شپخانه د بانکي خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی، نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاري مرز ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ پلاس کې نیولای او ګرځي وینه پیدا غواړي. هغه ډیر وخت ته پیدا شي څوک نشي پیدا، نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفار ځکه کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې دي وینې بانک هر شپخانه کې موجود دي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود دي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلې له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو نو ازادي راډیو که زموږ په د ټلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی ولا زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه پرې ده جان تاسو د ازادي راډیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په غوړز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غوړز ما یني ته غوړز نه زه ډېر په خاطر لرم. په اول کې زما د نګدی ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړلو خو که څه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندي ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډېر حال مغال وو او موږ ته خبره کېده چې کورونه ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم د فضا چې ډېره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا د ورځو ګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په ځنګي کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناست دی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره ام سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سرشته شلا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي.
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډیره ګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردان کینم خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمره دوه نمره سره ډیر ګرځیدنم څه کې مثلا دومره لایق نم چې زم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایقم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هیڅ کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه نو د ما موږ هم سیه وه، هغه زما سنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ اویس کړم هم دې یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه پنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایق وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوه خو دا د عمل لور مې بیا ښه کار نه کوو چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس پښتو داس مې د خوښې مضمون نه و. ټول مې زده کېدل خو څه شی مې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوکې شبانجانی که
پلاو منتو آشک زمات نیدیگی، یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت زده کرل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چوم ته لسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم دین د لسم صفه خاطرې. کله کلینو بیا وایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم او کله کله وایم زړونه وو پاک ور څه مې زر منل. پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو مادام لوري وا خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر ورې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مور اخلي او زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره خبرې چې کور مور ونه اخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې مکتب کې موږ ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یو صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وایه هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسه د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ویم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله کله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لوري اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نه شي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې نقلې ورسنۍ ته ځان ورسوي سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعي دا ډېره سخته وه اول که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغ وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
کړم. په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی؟
په بلو کې مې بینتیاز کار کړی دی د یوټیوب کې نسم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بینتیاز و اتره تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې؟
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستې خو ما ته یې کړي چې څه لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا لکه موږ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمانه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې خو د سنفیانه مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونه چې زما په یاد کې ته مانم کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوي ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شکیبان نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا دفلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورزه کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره هم یو پا که دیر خفه دم خب بلکه خوشحاله دلخم
کل دیخ بله بیا پا دی موضوع فکر کرده ده مثلا کورنی که فشارم را نوری یو کال نور پا کور پات شی خدا شو واده وکی پا دی فکر کرده
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه مې چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سرځه نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړون دي کول د یو شعر به مې ویلو ورسره هغه څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې ما شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړانده وو چې دغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسره هغه ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی را سره دان چې دی د نجونو لپاره دی، نه ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې راته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خورانو نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنی زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته هم په خپرونه کې وخت راکړ.
کارغه په بل کې نی وایم دا دی اوس پراشي ټول شکونه په می ورشي چې په مینا په خندا شي چکونا بمی ورکشی چی پنی نا پخنداشی خام خابر از زکا چی زمان لائک زمان دے خام خابر از زکا چی زمان لائک زمان دے خودی خبر چی بوی سنگا تیریا چوی لی اشنا دے خودی خبر چی بوی سنگا تیریا چوی لی اشنا دے خبر چی بوی سنگا دیا چی بی می اشنا